حالا هم با همکارم رضوان مراد باشید. مراد صاحب خوش آمدین.
در ازیت من از ستار فروغ دوستان و دای اصد اخبروان در سید قدر جلالوف پا تخنیکی همکاری ورندکیگی او پا که او رای چه در افغانستان جمهوری ریاست او پا افغانستان که پرتو امریکای زواکون رو تایید کرد چه در داش دل مشر پا ننگرهار ولد که وشل شویده. دا هم او رو چی دیران در بارانوی چرا وزیر پرون لاولس مشر اشرف غنی سره پر مهم و مسئله و خبری کردی. خود دی موضوعات و لوجزیات و مخی پا مکرد دی سات مهم و خبرونو تا. افغان او امریکای چارواکو په افغانستان کې د داش دلې د مشر وشل کېدل تایید کړل. د ناروې د کډوالو شورا د افغانستان پر حکومت وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د کندوز د قلیزال ولسوالۍ خلکو ته د جګړې له سیمې د وتلو لار ورکړي. او ایران او سعودي عربستان یو بل ته سخت ګواښونه کړي دي. د خبرونو تفصیل. افغان او امریکای چارواکو په افغانستان کې د داش دلې د مشر وشل کېدل تایید کړل. چارواکو پرون ویل عبدالحسیب تیره میاشت په ننګرهار ولایت کې د افغان او امریکایي ځواکونو په ځانګړي برید کې وشل شوی دی. حسیب تیر میلادي کال وروسته تر هغې د داش مشر وټاکل شو چې د دې ډلې پخوانی مشر حافظ سعید د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په یو حمله کې له منځه لاړ. د افغان او امریکایي ځواکونو په ګډه اعلامیه کې ویل شوي دي چې د داش د مشر د وشلو په عملیاتو کې 500 امریکایي او 40 ځانګړو افغان سرتیرو ونډه درلوده. د اعلامیې له مخې په دې عملیاتو کې د داعش یو شمېر نور مهم غړي هم وژل شوي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني هم په ننګرهار کې د داعش د مشر د وژل کېدو خبر تایید کړی دی. په دې اړه په روانه خپرونه کې جزئیات اورېدلی شئ. د ناروې د کډوالو شورا د افغانستان پر حکومت او وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د کندوز د قلیزال ولسوالۍ خلکو ته د جګړې له سیمې د وتلو لار ورکړي. د دې ادارې مشر پرون په کندوز کې پروانه جګړه کې له ښکېلو خواوو غوښتل چې د ملکي خلکو امنیت او ژوند ته پام وکړي. وسلوالو طالبانو د شنبې په ورځ پر قلیزال حمله وکړه او تر 2 ساعتونو جګړې وروسته یې د ولسوالۍ د مرکز په ګډون یو شمېر سیمې ونیولې. د نړیوالې ادارې د قلیزال د اوسېدونکو په حواله خبر ورکړی چې د کندوز د برې ولسوالۍ خانه بعد خلک هم د جګړې له ویرې په تیښته کې دي. د ناروې د مهاجرت شورا وایي چې له قلیزال او خانآباد ولسوالیو زرګونه کسان تښتېدلي او د کندوز نورو سیمو ته یې پناه وړې ده. د ادارې په وینا چې د جګړې له امله له بېځای شوو خلکو سره بیړنیو مرستو ته تیاری نیسي. د افغانستان حکومت بیا وایي چې د قلیزال ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات روان دي او اضافي ځواکونه هم سیمې ته استول شوي دي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي د فساد د فرهنګ پر ضد د اروپایي ټولنې دریم کلنی کانفرنس نن په کابل کې جوړیږي. ټاکل شوی ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی په دې کانفرنس کې وینا وکړي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازی مایکل ملبن تیره میاشت ویلي چې په دې هیواد کې د فساد د جرړو د ویستلو لپاره له مجازاتو څخه د معافیت فرهنګ باید ختم شي. هغه ویلي و فساد به هغه مهال له منځه لاړ شي چې په دې مسئله کې ښکېل لوړ رتبه افغان مقامات مجازات شي. افغان حکومت د فساد پر ضد د مبارزې د جدي کولو په هدف د لویو جرمونو پر ضد د مبارزې لپاره یو ځانګړی عدلي او قضایي مرکز جوړ کړی دی. ایران وایي که سعودي عربستان د نادانۍ کوم عمل ترسره کړي نو له مکې او مدینې پرته به تهران د سعودي عربستان ټولې برخې وولي. د ایران د دفاع وزیر دا خبرداری د ایران دفاع وزیر حسین دهقان دا خبرداری 4 ورځې وروسته له هغې ورکړ چې د سعودي مرسیال ولیعهد محمد بن سلمان تهران تورن کړ چې پر اسلامي نړۍ د نفوذ هڅه کوي. د سعودي مرستیال ولیعهد ویلي که جګړه کیږي نو میدان به ایران وي نه سعودي عربستان. محمد بن سلمان ویلي موږ د ایرانیانو په هدف پوهیږو، هغوی غواړي مکې ته ورسیږي او د هغه په وینا سعودي به دې ته منتظر پاتې نشي چې جګړه په خاوره کې ونخلي، بلکې ایران به د جګړې میدان وګرځوي. د سعودي مرستیال ولیعهد له ایران سره هر ډول خبرې رد کړې دي. ایران که څه هم چې په لومړي سر کې له خوځې ډک عکس العمل څرګند کړ، خو وروسته یې بیا وویل چې تهران د سیمه ییزو مسئلو د حل په مقصد خبرو اترو ته چمتو ده. په فرانسه کې د جمهوری ریاست انتخابات پرون منځلاري سیاستوال ایمانوئل ماکرون وګټل. راپورونه وایي چې ایمانوئل ماکرون په اسانۍ خپل رقیب مارین لوپین ته چې د افراطي اړخي استازه وه ماتې ورکړه. ماکرون او لوپین د فرانسې او اروپایي اتحادیې د راتلونکو په اړه مخالف دریځونه درلودل. د امریکا د جمهوری ریاست په ټاکنو کې د ډونالډ ټرمپ تر بری او له اروپایي اتحادیې د برتانیې تر وتلو وروسته په فرانسه کې د منځلاري سیاستوال بری ښایي د اروپایي اتحادیې اندېښنې کمې کړې وي. د افراطي ملت پالو ګوند کاندید مارین لوپین د انتخاباتو تر بایللو وروسته خپلو خلکو ته په وینا کې ویل داوی دی په فرانسې او بهر کې زما ګران وطنوالو، فرانسې خپل ولسمشر ټاکلی دی. ما ښاغلي مکرون ته تلیفون وکړ او مبارکي مې ورکړه، ځکه زه د خپل هیواد پر ګټو فکر کوم. زه له هغو ستونزو سره چې فرانسه ورسره مخامخ ده په مبارزه کې د هغه د بری په هیله یم. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ویلي چې د فرانسې د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د ایمانوئل مکرون بری د متحده او پیاوړي اروپا بری دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ویل چې په شمالي کوریا کې د امریکایي وګړي د نیولو خبر ورسېدلی دی. پر دې امریکایي وګړي د شمالي کوریا د دولت پر ضد د فعالیت شک دی. د شمالي کوریا خبری اژانس په حواله کیم هانګ سونګ د پیونګ یانګ د ساینس او ټیکنالوژي په پوهنتون کې ښوونکی او د شنبې پورس نیول شوی دی. د خبری اژانس ویلي چې یو مسؤله اداره د نیول شوي وګړي د جنایت جزئیات څېړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ویل موږ د خپلو وګړو امنیت ته لومړیتوب ورکوو او کله چې په شمالي کوریا کې زموږ وګړي نیول کیږي نو هلته د سویډن له سفارت سره چې د امریکا د ګټو ساتنه کوي خبرې او کار کوو. په شمالي کوریا کې درې نور کوریل اصله امریکایي وګړي هم په توقیف کې دي. او د آذربایجان حکومت پرون د یو شمېر عسکرو او ملکی کسانو د نیولو خبر ورکړ. چارواکو ادعا کړې ده چې د کسانو پټ پوځي معلومات له ارمنستان سره شریک کړي. د آذربایجان د لوی څارنوال دفاع وزارت او کورنیو چارو وزارت په ګډه خبر پاڼه کې راغلي چې د دې کسانو د جنایي خیانت په اړه ابتدایي څېړنې پیل شوې دي. په خبر پاڼه کې نه دی ویل شوي چې څومره کسان نیول شوي، خو وایي چې د دښمن له استخباراتو سره په دسیسه کې لاس درلود. تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. افغان او امریکایي چارواکو تایید کړ چې په ننګرهار ولایت کې د داعش د ډلې مشر د افغان او امریکایي کمانډاګانو په ځانګړو عملیاتو کې وژل شوی دی. په روانه خپرونه کې دا هم وروي چې پرون د ایران د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې له ولسمشر غنی سره خبرې وکړې.
د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو راسیو تعداد جوړ شوی دی.
افغان حکومت د پاکستانی پوځیانو هغه ادعا رد کړه او درواغ یې وګڼله چې ګواکې په چمن کې د هغوی په وینا 50 افغان سرتیري وژل شوي دي. د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او دا هم اوري چې د اروزګان ولایتي شورا او مدني فعالان وایي دغلته زیات کوکنار کرل شوي او طالبان ترې پیسې برابروي.
یو تشکیلاتي کمیسیون پته جوړ کړی دی. دا تشکیلاتي کمیسیون غواړي د اوشه در هر څه انوان لاندې دغه مواد را جمع کوي، څه نغدي دي او څه دغه مواد کوکنارو.
هند په پام کې لري چې فضا ته یو سټلایټ وتوغوي چې افغانستان ته به هم پکې برخه ورکول کیږي. د خبرونې په دوهمه برخه کې بیا د ورکوشو عزیزانو د لټونو نس پروګرام خبرېږي. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 په افغانستان د کابل په شمول د افغانستان په ټولو ښارونو کې په صفه ډول ووري. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې په دې هیواد کې د اسلامي دولت وسله والی ډلې یا داعش مشر وشل شو. د ارګ د خبر پاڼې په حواله په افغانستان کې د داعش مشر د افغان امنیتي ځواکونو په ځانګړو عملیاتو کې په ننګرهار کې وشل شوی. دا خبر د امریکا پوځ هم تاییدوي. نور جزئیات له فرشتې جلال زیورو.
په افغانستان کې د داعش مشر عبدالحسیب ووژل سو. دا خبر پرون د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر خپور کړ او په افغانستان کې امریکایي ځواکونو هم تایید کړ. د ارګ خبر پاڼه کې وویل سو چې په افغانستان کې د داعش مشر عبدالحسیب په ننګرهار کې د افغانستان د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې وژل سوی دی. عبدالحسیب هغه څوک چې د جمهوری ریاست د خبر پاڼې په حواله د سردار محمد داود خان پر روغتون یې د وروستي حمله امر کړی و. پر دې روختون د مارچ په 8 نیټه په وسلواله حمله کې چې مسولیت داعش واخیست، لسکونو ډاکټران، نرسان، د روختون کارکونکي او هلته بستر ناروغان ووژل او زخمیان شو. د رویټرز خبري اژانس په حواله په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت له وسلوارو سره ملګري ډله چې د خراسان اسلامي دولت بلل کیږي له 2015 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې فعالیت کوي. د رویټرز په وینا داسې ګڼل کیږي چې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې د حافظ سعید خان تر وژل کېدو وروسته عبدالحسیب د دې ډلې مشر ټاکل سوی و چې د وسلوالو طالبانو د افغانستان د امنیتي ځواکونو او امریکایي قواوو پر ضد جنگیږي. د ارګ خبر پاڼه وایي چې په افغانستان کې د داعش مشر عبدالحسیب د ثور په اتمه نیټه په پوځي عملیاتو کې وژل سوی، خو خبر یې تر اوسه ځکه نه و خپور کړی چې حکومت غوښتل په دې اړه بشپړ ډاډ ترلاسه کړي او بیا یې ولسته اعلان کړي. په افغانستان کې د امریکا پوځ ویلي چې عبدالحسیب د اپریل په میاشت کې د امریکایي ځواکونو په هوایي حمله کې وژل سوی دی. پوځ مخکې ویلي و چې د عبدالحسیب د وژل کېدو د خبر تایید به په دې هیواد کې د داعش او د خراسان اسلامي دولت فعالیت ډیر کمزوری کړي. د افغانستان د ولسمشر د مطبوعاتي دفتر خبر پاڼه وایي حکومت د ټولو تروریستي ډلو پر ضد د مبارزې دوام ته متحد دی او د هغوی پر ضد یې دریځ څرګند دی، خو هغو کسانو ته چې د خبر پاڼې په حواله سوله غواړي د مذاکرو ور پرانیستی دی. په خبر پاڼه کې ور بیا له حزب اسلامي سره د افغانستان د حکومت د سولې موافقې ته اشاره سوې او وایي چې دې پرمختګ ثابته کړه چې سوله د افغانانو ترمنځ د مذاکرو او خبرو له لارې ممکنه ده. د ارګ په خبر پاڼه کې په دې اړه چې د عبدالحسیب د وژلو لپاره عملیات د ننګرهار په کومه سیمه کې شوي معلومات نه دي ورکړ سوي. په دې عملیاتو کې د داعش له مشر سره د دې ډلې یو شمېر نور غړي هم وژل سوي دي.
د فرشتې جلال زئی په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان حکومت او په افغانستان کې امریکایي ځواکونو تایید کړ چې د داعش ډلې مشر په ننګرهار ولایت کې د افغان او امریکایي ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی دی. ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د افغانستان ولسمشر مانی وای چې ولسمشر محمد اشرف غنی په ارګ کې پرون د ایران د بارانو چارو وزیر جواد ظریف سره وکتل او پر بیلابیلو موضوعاتو یې ورسره خبرې وکړې. خدا چې ولسمشر ورسره په کوم موضوعاتو غږېدلی دی زموږ همکار محمد واصل وصال د ولسمشر د وین له مرستیال د وخان مینپال سره په دې اړه مرکه کړې ده.
وزیر سوله شي د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو داسې وو تعداد جوړ سویلي شي هغه لنډمهاله منځمهاله او اوږدمهاله لیدلوری لري. ولسمشر د ایران د بهرنیو چارو وزیر ته وشي افغانستان په اقتصادي نشي توکو سره د معارضې په برخه کې همدارنګه د سرحدي مسایلو په واضح نقشې د ایران سره همکاري کوي او همدارنګه د ایران هم غواړي چې په دغه برخه کې لازمه همکاري وکړي. تر ټولو مهمه له تروریزم سره مبارزه او له نشي توکو سره د دواړو هیوادونو ته هم تروریزم او هم نشي مواد مشترک تعدید د هغو په وړاندې باندې مبارزه وشي. همدارنګه د ټولو تروریستي ډلو سره د داعش په ګډون باندې موږ همدا اوس په مبارزه کې یو. نو د ایران لوري ته دا اطمینان ورکړل شو چې په دې صورت باندې د افغانستان خاوره د ګاونډیانو پر خلاف باندې نه شي استعمالېدلی. همدارنګه د سیمې هیوادونو هم د دې پر ځای د تروریستانو سره اړیکې نیسي، باید د افغانستان د حکومت سره همکاري وکړي تر څو د افغانستان ثبات یوازې د افغانستان ثبات نه دی بلکې د سیمې او ګاونډیو ثبات دی.
د یو شمېر سیاسي مشرانو او ډلو لخوا ایران په کراتو د طالبانو په همکارۍ او ملاتړ تورن شوی، په دې اړه هم خبرې وشوې؟
د ایران حکومت دا خپل مسؤلیت بولي چې له تروریزم سره مبارزه شي، هغوی ته هم تعهد دی په دې برخه کې مبارزه وشي. ولې له تروریستانو سره د هر ډول همکاریو خبره خو په دوی ردوي او حاکم وضعیت ته مو کتل شي. د تروریستي ډلو سره همکاري د هیوادونو په ګټه نه ده.
بله، د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې په ځانګړې توګه د موثرې مبارزې په برخه کې د ایران همکاري د افغانستان لپاره څومره مهمه ده؟
یعنی د تروریزم او نشي توکي د مشترک تعدید دي او د مشترک تعدید په وړاندې باندې مبارزه د افغانستان د حکومت مسؤلیت نه بلکې د سیمې او د نړۍ په کچه باندې باید دا مبارزه وشي. نو هغه تعدیدونه چې ایران ته متوجه دي د ایران حکومت په دې باندې پوهېږي او هغه باید د افغانستان د حکومت له همکارۍ څخه دغه دفع نه شي کېدلی.
له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د ایران د بارنیو چارو د وزیر جواد ظریف د کتنې د جزئیاتو په اړه مو د جمهور رئیس د مرستیال وین دواخان مینپال څرګندونې واورېدې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واورې.
ل نوریاس نوری څخه اورو چې د نړۍ ورسپانو او خبرونو د افغانستان په روسي او تحولاتو څخه خبره کړي.
ډونالد ترامپ د طالبانو د ماتولو لپاره افغانستان ته په زرګونو سرتیري واستوي. برتانوي سنډي اکسپرس خبرونې تر دې سرلیک لاندې په یوه لیکنه کې د افغانستان امنیتي وضعیت ته کتنه کړې ده. لیکوال توماس هنټلی کې د امریکا د پوځ لوړ پوړو قمندانانو ترامپ ته سپارښتنه کړې چې نور ځواکونه افغانستان ته واستوي تر څو په دې هېواد کې پټه پدرېدلی حالت چې د طالبانو د واکمنۍ له نسکورېدو راهیسې په څه باندې 15 کلونو کې رامنځته شوی بدل شي. خبرونه په دې اړه د تریزا ویلان چې په پینتاګون کې د ځانګړو ځواکونو پر عملیاتو د څارنې مسؤله د نظر هم راخیستی چې ویلي دي دوی اوس په افغانستان کې د خپلې تګلارې پر تنظیمولو فعالانه کار کوي او دا ګمان کوي چې تر راتلونکې اونۍ به وړاندې شوې طرحې بشپړې شي. په اوس وخت کې شاوخوا 9000 امریکایي سرتیری په افغانستان کې ډېرې دي او افغان امنیتي ځواکونو ته روزنه او سلام مشوره ورکوي. خود راپورونو له مخې د امریکایي ځانګړو ځواکونو یوه کوچنۍ ډله د وسلوالو طالبانو او د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې عملیات مختوړي. امریکایي ریلیف ویب خبرونې په کندوز کې د جګړو له امله د په زرګونو کسانو تیښتې ته پام اړولی او لیکي په سلګونو کورنۍ د جګړو له امله په تیښته دي. یو شمېر کورنیو په نورو سیمو کې له خپلو لرې خپلوانو سره اړولي خو ډېرې کورنۍ اړ شوي چې شپه تر سنه آسمان لاندې تېره کړي. دا خبره په افغانستان کې د ناروې د کډوالو د شورا مشره کړې ده. د رحمان ګردی په نوم د اقتپې د سیمې یو اوسیدونکي په کندوز کې د بیړنیو مرستو کارکوونکو ته ویلي چې وسلوالو طالبانو له یو لوري او افغان امنیتي ځواکونو له بل لوري ډزې کولې چې یو راکټ پر کور راپریوت. د ریلیف خبرونې په لیکنه وسلوالو طالبانو چې تېره ورځې د کندوز قلعه زال ولسوالۍ نیولې خان آباد ولسوالۍ ته د غځېدلې لارې په اوږدو کې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه زیات کړي دي. خبرونه وړاندې لیکي وسلوالو طالبانو د خپلو پسرلني عملیاتو له پیلولو سره د افغانستان په شمالي سیمو کې جګړو ته زور ورکړی دی. د وسلوالو طالبانو د فعالیتونو زیاتوالي ته د نورو ولایتونو په نسبت د کندوز اوسیدونکو بیا ډیر اندېښمن ځکه دي چې دا ښار په 2015 کال د لنډې مودې لپاره نیولی و او تیر کال هم تر مرکزي برخې پورې تر ډیرو سیمو کنټرول ټینګ کړی و.
افغان حکومت د پاکستانی پوځیانو دا ادارت کړ چې وایي په چمن کې 50 افغان سرتیری وشل دي. د حکومت د اطلاعات او رسنیو د مرکز رئیس صدیق صدیقی ازادي راډیو ته وویل چې دا ادانه سم ده او یوازې دو افغان سرتیری او دو ملکیان وشل شوی دي. د پاکستان یو لړپوړی پوځي مقام پرون ادا وکړ چې پاکستانی پوځیانو په سرحد کې پروسی جګړه کې افغان سرتیرو ته درنه مرګ شوبل اړولې ده او 50 یې وشل او سل نورې ټپان کړي. سفیر الحسن اقزی د موضوع جزئیات وړاندې کوي.
د پاکستان د پوځ هغه ادعا چې ګواکې په سرحدي سیمه چمن کې 50 افغان سرتیری وژلي د افغان مقاماتو لخوا په کلکه رد شوه. د افغانستان د حکومت د اطلاعات او رسنیو د مرکز رئیس صدیق صدیقی ازادي راډیو ته وویل یوازې دوه سرتیری او دوه ملکیان وژل شوي، نه هغه شمیر کسان چې پاکستانی پوځیان ادعا کوي.
دا ادعا چې دوی کړی نن چې ګواکې دوی 50 کسان وژل کیږي او کونو ته مرګ ژوبل اړولې، دا کاملا غلط ده. موږ په کلکه ردو. د 15 مې چې دوی هغه غیر قانوني او تخطيان چې په ساحه کې دلوت او هغه سیمو کې دوی د نسول او د مونږه امنیتي ځواکونو لخوا ممانعت شو. بیا دوی اول پر امنیتي ځواکونو باندې سرحدي ځواکونو چې موږ حالت لرو دوی هم بریدونه کړي ول. خو طبعا موږ سرحدي ځواکونه هم د دې بریدونه جواب ورکړي. دوی د پاره هم ډېر تلفات اوختي خو خپل تلفات نه وایي.
د صدیقي په خبره اول ور پاکستانی ملیشو له اصول سرغړونه کړي وا او هغه سیمې ته داخل شوی و چې حق نه درلود. د فرانسې خبري اژانس وایي د افغان او پاکستانی فوجانو ترمنځ نخته د جمعې پر ورځ رسله هغه وشو چې د پاکستان د سرشمیرن یو ټیم د پوځیانو په ملتیا یو کلی ته دننه شو. اسلام آباد بیا د افغان حکومت د ادارات کړ چې د سرشمیرن کوم ټیم دی د پوځیانو په ملتیا سرحدي کلی ته داخل شوی وي. د هغو راپورونو په اساس چې تر پیښې لږ څه وروسته خبره شول یو افغان او و پاکستانیان د جمعې پر ورځ پنخته کې وژل شوي وو. د پاکستان د سرحدي پوځیانو یو قومندان جنرال ندیم احمد نن په چمن کې رسنیو ته په خبرو کې دا ادعا کړې چې ګواکې پنخټو کې 50 افغان سرتیری وژلي او سل نورې ژوبل کړي دي. د پاکستان د پوځ بل قومندان جنرال عامر ریاض ویلي په دې خوښ نه دی چې افغان پوځیانو ته د مرګ ژوبلې د ور اوښتو خبره کوي، خو د دې په خبره افغان مقامات باید د خبرې ته جدي پاملرنه وکړي.
موږ اس بات کو بتاته وې کوئی خوشي نه یې چې همې افغانستان کې 4-5 پوسټې تباہ کرنا پړي.
په دې خبرې نه يم خوښ چې موږ د افغانستان څلور پنځه پوستې ورانې کړي او افغان فوجانو ته متلفات اړولي. هغوی پاکستان ته د ننوتلو هڅه کوله. په هر صورت زه هیله لرم چې افغان مقامات په دې اړه غور وکړي، ځکه چې تاوان تر ټولو زیات افغانانو ته اوړي. جنرال عامر ریاض دا هم ویلي چې په چمن کې د هغې سیمې په اړه چې پکې نښته شوې د ډیورنډ کرښې د معلومولو لپاره له افغان مقاماتو سره ګډه غونډه کوي. د معلوماتو له مخې پاکستاني پوځیان د لقمان او نذیر کلیو ته د سرشمیرنې په نوم پوځیانو سره داخل شوي. دا هغه کلي دي چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې برخلیک نه دی معلوم. د افغانستان د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو مرکز بیا وایي پاکستان پلمې جوړوي او غواړي دغو مسایلو ته په لمن وهلو خپل نور اهداف تعقیب کړي. د ډیورنډ په 2300 کیلومتري کرښه باندې تل د افغان او پاکستاني پوځیانو جګړې شوي او له دې کرښې افغانستان ته د مخالفینو په اوښتو پاکستان تر انتقاد لاندې نیول شوی دی.
د روزګان ولایت ولایتي شورا غړي او مدني فعالان وایي روزګان کې یو جریب ځمکه هم له کوکنارو څخه نه ده پاکه شوې. په ورته وخت کې د روزګان د ولایتي ادارې مسؤلان بیا وایي چې د ولایتي شورا او مدني فعالینو دغه څرګندونې بې ځایه دي. په روزګان کې مقامات او د ولایتي شورا غړي وایي چې طالبان له کوکنارو څخه او له کوکنارو څخه ترلاسه کیدونکو پیسې د خپل وسلوال فعالیتونو د تمویل لپاره استعمالوي. زموږ همکار شریف الله شرافت په روزګان ریپورت لري.
د اورزګان سیمه ییز چارواکي وایي په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو مالی سرچینې کوي سوي او روانه جګړه به نور هم زور واخلي. د دغه ولایت د ولایتي شورا رئیس امیر محمد برګزی د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې په دغه ولایت کې د تیر کال په پرتلا دوه برابره د کوکنارو کرکې لسوي او په خبره چې حاصل ته هم رسیدلی، خو دولت یې د لمنځوړو لپاره هیڅ اقدامات هم نه دي کړي. نوموړي همدارنګه ویل چې د وسلوالو طالبانو یو لویه مالی سرچینه هم کوکنار دي چې له همدې لارې خپل عاید لاسته راوړي، او په وینا چې زیات شمیر هم په هغه سیمو کې کرل سوي کوم چې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې دي.
تر اوسه خو موږ چې دلته د هر څه ولسونه راغلي دي پوښتنه مو کړې ده، چا نه دي راته ویلي چې پلانکي ځای کې دونی تاریاک مات سوا او یو کمپاین وسو، نو نه پوهېږم چې دا کمپاین د چیرې کړی دی او څنګه کړی دی.
له دې سره په اورزګان ولایت کې مدني فعالین او ځوانان هم ورته څرګندونې لري. دوی وایي په افغانستان کې د روانې جګړې یو لوی لامل هم دغه کوکنار دي او دولت یې باید د کرلو مخه ونیسي. مدني فعال اسد پښتون او د ځوانانو د پارلمان غړي نصیب الله وطنوال ازادي راډیو ته داسې وویل:
دغه کوکنار او څخه په زیات مقدار سره وسلوال مخالفین ځانونه کوي د کال په اوږدو کې، نو د دې څخه د یو تشکیلاتي کمیسیون په سیستماتیک او منظم ډول ورته جوړ کړی دی. د تشکیلاتي کمیسیون غواړي د اوښ تر هر څه عنوان لاندې دغه مواد را جمع کوي، څه نغدي دي او څه دغه مواد کوکنار او تولیدي مواد. بیا دغه کمیسیون نظامي کمیسیون ته پیسې وړاندې کوي، په دې د وسایطو او فرض مثال آزاد اسلحې خریداري کوي، یونیفورم څخه نیولې تر اسلحې او تر دوا او تر ټولو مهماتو پورې.
قمر ارقام چې تاسو ته مرستیال والی صاحب ویلي دي دومره اندازه مځکه د دولت په چوکاټ کې نه ده، دلته دولت پر دومره مځکه باندې واک نه لري. اخواته د سی قمر بند او د قمر بند شاته بیا نو هغه د طالبانو کار دی په کم اندازه چې تاریخ هلته شته، او دغه د قمر بند په داخل کې چې کوم تاریخ دی هغه تاریخ ټول د موږ وینو زموږ وطن دی، دلته نشګر اخته دي تاریخ اکټولی.
دا په داسې حال کې ده چې د اورزګان ولایت مرستیال والی عبدالواحد پټان سمو د مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې په اورزګان ولایت کې به 6100 هکتار ځمکه له کوکنارو پاکه کړي. په ورته وخت کې د اورزګان ولایت د والی ویان دوست محمد نایاب د ولایتي شورا او مدني فعالینو دغه ادعاوې په کلکه ردوي چې وایي ګڼي په اورزګان ولایت کې یو جریب ځمکه هم له کوکنارو نه ده پاکه شوې.
استازو نظریات ته موږ احترام لرو، کیدای شي د دې په معلوماتو کې کمی وي. کمپاین مدوران پایل شو او تر 200 جریبه پورې د ځمکې تاریخ د منځه لاړه.
ښاغلی نایاب دا هم وویل چې په دغه ولایت کې وسلوال طالبان سخت ځپلي او په خبره چې اوس هغه د پخوا په پرتله د جګړې توان نه لري. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
دا ازادي راډیو خبريالانو د حکومت او نورو بنسټونو لخوا د خبريالانو د کار سټایل د دوی پر کارونو مثبت اغیز کولای شي. د ازادي راډیو رئیس د حکومت لخوا د دې راډیو د درې خبريالانو د سټایل په اړه وایي، افغان خبريالان په سختو شرایطو کې کار کوي او هڅونې ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د رواني اونۍ په سر کې ولسمشر محمد اشرف غني او میرمنې بيبي ګل غني د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په مناسبت د ازادي راډیو درې خبريالانو ته مډالونه او ستاینلیکونه ورکړل. تفصیل خان محمد سینز خورو.
د ازادۍ راډیو خبریالان چې د شنبې په ورځ د ارګ لخوا په دوو مډالونو او یو ستاینلیک وستایل شول، وایي چې د خبریالۍ دنده ساده نه ده او خبریالان د بیان د ازادۍ د ارزښت د ساتلو لپاره ډول ډول ستونزې زغمي. د دغه راډیو خبریاله ناجیه صافی چې د افغان ولسمشر د میرمن بی بی ګل غنی لخوا د ملالۍ د مډال په ورکړې سره وستایل شوه، وایي چې هڅونه کولی شي چې د دوی پر کارونو مثبت اثر وکړي.
د انسان لپاره هر ډول ستاینه او هڅونه ځانګړي مثبت اغیز لري. راکړل شوی دغه مډال به مې نور هم زما په ژورنالیستیکي کړنو مثبت اغیز ولري، زیات کار ته به مې وهڅوي او لا هلې ځلې به وکړم.
د ازادۍ راډیو بل خبریال نصرت پارسا چې د هم د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د میربچه خان د مډال په ورکولو ستایل شوی دی، ورته نظر لري.
یک شفقت و مهربانی ارگ به خصوص رئیس جمهور افغانستان بود و ای ما و
احمد دا افغانستان د ولسمشر یو پیرزوینه و او دا بز ما او ما همکاران و هڅوي چې ډیر واقع بینانه او بی پر کار نه وکړو او خپل رښتینی رسالت ادا کړو.
دغه شان ولسمشر غنی په ننګرهار ولایت کې د ازادۍ راډیو خبریال شاه محمود شینواری ته یو ستاینلیک ورکړ. خاغلی شینواری وای د خبریال ملاتړ د د کار ستایل او خبریال ته پر وخت معلومات ورکول لمدال او ستاینلیک څخه ډیر ارزښت لري.
که څه هم دم زموږ د پاره ډیر لوی ستاینه ده، خو زما په نظر باندې د ژورنالیستانو ستاینه به هغه وخت کې اوسي کله چې ژورنالیستان تحقیقي رپورټونه جوړ کړي او چارواکي هغوی ته توجه وکړي او هغه رپورټونه ځای ونیسي، نو هغه ستاینه به د ټولو نه غوره ده.
د افغانستان ولسمشری ماڼۍ د شنبې په ورځ د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په مناسبت د ازادۍ راډیو د خبریالانو په ګډون 15 خبریالان او د حکومتي ادارو ویاندویان په مډالونو او ستاینلیکونو سره وستایل. تیر کال هم ولسمشر ځینې خبریالان په مډالونو او ستاینلیکونو نمانځلي وو. د ازادۍ راډیو عمومي رئیس هاشم محمد د حکومت لخوا د دغه راډیو د درې خبریالانو د ستایلو هرکلی کوي او وایي چې افغان خبریالان نن سبا په سختو شرایطو کې کار کوي او هڅونې ته اړتیا لري.
زه ډیر زیات خوشحاله یم چې د ازادۍ راډیو څو همکارانو ته ستاینلیکونه ورکړل شوه، اوارډ ورکړل شو. دا یو ډیر نیک اقدام دی په دې خاطر چې د افغانستان ژورنالیستان په ډیرو سختو شرایطو کې خپل وظایفو ته متعهد دي او دا خپل رسالت په ځای کوي او په دې لاره کې دوی د ډیرو خنډونو او مشکلاتو سره هم مخامخ دي.
د ملګرو ملتو سازمان هر کال د می درېمه د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په توګه نمانځي. په همدې لړ کې کابل پریس کلب په هلمند ولایت کې د ازادۍ راډیو بل خبریال الیاس دی ته د افغانستان په کچه د زړور خبریال جایزه ورکړې ده. دغه شان د دغه ورځې په مناسبت د ازادۍ راډیو خبریالانو سحر لیواله او فرشتې ندا ته د حکومت د رسنیو د دفتر لخوا او دغه شان جاوید حسن زاده ته د مشرانو جرګې د شکایتونو د اوریدلو کمیسیون لخوا ستاینلیکونه ورکړل شوي دي. د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې رئیس نجیب شریفی ل ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د ازادۍ راډیو د خبریالانو ستایل پر ځای اقدام وګاڼه او ویل چې د ازادۍ راډیو کارونه د ژورنالیزم له معیارونو سره سم او خبریالان هڅه کوي چې د واقعیتونو په پام کې نیولو سره په بې پرې ډول پر مخ ولاړ شي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د فرانسې د جمهوري ریاست انتخابات منځلاري کاندید ایمانوئل ماکرون وګټل. د اروپایي کمیسیون مشر ایمانوئل ماکرون بری ټولې اتحادیې د خوشحالۍ خبر بلل دی. فرشته جلال زی ریپورت لري.
د فرانسې نوی منتخب ولسمشر ایمانوئل ماکرون د ټاکنو تر ګټلو وروسته یو اربیا وویل چې له اروپایي اتحادیې سره د خپل هیواد اړیکې به ټینګ کړي. د فرانسې د جمهوري ریاست لپاره دواړو وروستیو کاندیدانو ایمانوئل ماکرون او مارین لوپن د خپل هیواد او اروپایي اتحادیې د اړیکو په اړه متفاوت نظرونه درلودل. منځلاري سیاستوال ایمانوئل مکرون د آزاد اقتصادي بازار او پر روسیا په اوکرين کې د لاسوهنې له امله د اروپایي اتحادیې د اقتصادي بندیزونو د دوام ملاتړ کړی و. خو د افراطي شي اړخ سیاستواله مارین لوپن له اروپایي اتحادیې د فرانسې د وتلو ملاتړی وه او له روسیې سره د خپل هیواد د اړیکو د ښه کولو خبرې کولې. د امریکا د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د ډونالډ ټرمپ تر بری او له اروپایي اتحادیې د برېټانیا تر وتلو وروسته په فرانسه کې د منځلاري سیاستوال ایمانوئل مکرو بری شایي د اروپایي اتحادیې اندېښنې کمې کړې وي. د ټاکنو ګټونکی ایمانوئل مکرو 9 کلن دی چې مخکې د فرانسې د اقتصاد وزیر هم و. هغه بیګا د خپل بری په مناسبت په مراسمو کې چې د پاریس ښار لوور موزیم ته نږدې جوړ شوي و، وویل چې فرانسه به د اروپا دفاع کوي او د فرانسویانو او اروپا اړیکې به پیاوړي کوي.
د فرانسې ښځو
او سړو وطنوالو، تر اوږدې مودې سیالیو وروسته تاسو پرېکړه وکړه چې پر ما باور وکړئ او زه ستاسې د دې کار ډېره ستاینه کوم. د فرانسې د جمهوري ریاست د ټاکنو لومړی دور 2 مخکې ترسره شو چې په هغه کې هم منځلاري سیاستوال ایمانوئل مکرو تر مارین لوپن مخکې شوی و. مارین لوپن د کډوالۍ ضد سیاست درلود او غوښتل یې چې د ایرو له زونه ووځي. د اروپایي کمیسیون مشر ژان کلود جانکر د ایمانوئل مکرو د بری هرکلی کړی او پر ټویټر یې لیکلی چې له دې امله چې فرانسې له اروپایي اتحادیې سره ګډه راتلونکي غوره کړي خوشحاله دی.
د فرانسې د ولسمشر د انتخاباتو په اړه مو اوریدل چې منځلاري کاندید ایمانوئل مکرو دا انتخابات وګټل. اتنیم بجې شوې دي، پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیسته. افغان او امریکایي چارواکو په افغانستان کې د داعش ډلې د مشر وشل کېدل تایید کړل. افغان او امریکایي ځواکونه وایي عبدالحسیب 13 میاشت په ننګرهار ولایت کې د خاصو افغان او امریکایي سرتیرو په ځانګړو عملیاتو کې وشل شوی دی. د ناروې د کډوالو شورا د افغانستان پر حکومت او وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د کندوز د کلیزال ولسوالۍ خلکو ته د جګړې له سیمې د وتلو لار ورکړي. په عین حال کې افغان چارواکي وایي چې د کلیزال د بیرته نیولو لپاره عملیات روان دي. جمهوری ریاست وایي د فساد د فرهنګ پر ضد د اروپایي ټولنې دریم کلنی کانفرنس نن په کابل کې جوړیږي. ایران وایي که سعودي عربستان د نادانۍ کوم عمل تر سره کړي نو له مکه او مدینې پرته به تهران د سعودي ټولې برخې ولي. سعودي بیا ګواښ کوي چې جګړه به په سعودي کې نه بلکې ایران به د جګړې میدان وي. په فرانسه کې د جمهوری ریاست انتخابات پرون منځلاري کاندید ایمانوئل مکرون وګټل. نوموړي خپلې رقیبې مارین لوپن ته چې د افراطي ښي اړخ استازي وه په اسانۍ ماتې ورکړه. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ویل چې په شمالي کوریا کې د امریکایي وګړي د نیولو خبر ورته رسیدلی دی. پر دې امریکایي وګړي د شمالي کوریا د دولت پر ضد د فعالیت شک دی. وړاندې په خبرونه کې د ورکوشو عزیزانو د لټون 19 پروګرام هم اوریدلی شئ. هند په پام کې لري چې فضا ته یو سټلایټ واستوي چې افغانستان ته به هم پکې برخه ورکوي. په دغه سټلایټ کې به د سارک سازمان غړي هیوادونه لکه بنگلاديش، بوتان، مالدیف، نیپال او سریلانکا هم ونډه ولري، خو پاکستان پکې نشته. صالح محمد صالح د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت له تخنیکی موین او سرپرست انجینر سید احمد شاه سادات څخه د مرکې په پیل کې د دې نوې پروژې په اړه معلومات غوښتي.
اصلا دغه پروژه چې ده د سارک، دغه د جنوبي آسیا هیوادونو په تفاهم سره هندوستان یو سټلایټ لانچ کوي چې په دې کې بوتان او مالدیو او بنګلادیش او افغانستان او هندوستان او حتی پاکستان ته هم دا دعوت ورکړې وي. تاسو ته هم دا کومک وکړو، پاکستان به د پروژې نه ووته. ټول دغه سټلایټ چې ده 2 ترانسپونډر لري چې په دې 2 کې دوی وایي چې یو موږ ټولو ته ورکوو، خو افغانستان ته ویلي چې موږ تاسو 2 ترانسپونډر درکوو. خو مشکل په دې کې دا دی چې دا د سات سټلایټ چې ده د افغانستان په مدار کې د افغانستان سلاک پاته لګول دي. افغانستان په 50 درجه سلاک لري او دوی په 80 درجه کې لګي او بیا دوی د افغانستان فریکونسي استفاده کوي چې دا سلاند لپاره دا افغانستان فریکوئنسی مونږ یو ټل سټ اور کړی چې مونږ افغانستان یو اند بار استعمالو. دوی مونږ ته صرف 2 ترانسپونډر راکړي او زمونږ فریکوئنسی چې استعمالې نو مونږ به په 50 درجه کې مونږ خپل سټلایټ نشو لګولای. نو دا دا معنا لري چې د سټلایټ بای سلاټونه د یو سلاټ او بل سلاټ انس کې به 3 درجه فاصله وي چې انټرفیرنس مزاحمت پکې ونی شي. او دوی 80 درجه کې لګوي او د افغانستان فریکوئنسی مطلب دا چې بیا مونږ د افغانستان او خپل مونږ سلاټ چې لرو مدار کې هغه مونږ ترې استفاده نشو کولای. آینده کې مونږ خپل سټلایټ مشلونځ کوله افغانستان کوم مدار کې سلاک لري هغه 2 میلیونه ډالر ارزښت لري.
نو په دې معنا دا پروژه د افغانستان په ګټه نه ده.
که چیرته دوی پاته څلوېښت درجو کې لګولی وي مونږ ته په ګټه نه ده. که چیرته دوی دغه خپل دغه سټلایټ بل ځای کې لګولی وي بیا مونږ ته په دې ګټه ده چې مونږ ته مفت دوه ترانسپونډر راکوي. کېدای شي دوی بل ځای ورته پیدا کړی وي، ځکه نور دوی مونږ سره په رابطه کې په دې موضوع کې نه شول. دا د سارک دا عمر سټلایټ دی، اوس ورته ایس ایس ورته وایي، ساؤتھ ایشیا سټلایټ. نو زه فکر کوم دا وخت شو چې کله دوی پاکستان له دې څخه ووتل، نو که دوی دا خپل سټلایټ په بل مدار کې په بل درجه کې لګولی دا به موږ ته فایده ده. په دې اساس سره چې موږ ته دوه مفت ترانسپونډر راکړي، موږ کولی شو چې د آر ایس ډی د افغانستان ترې معلومه کړو، د افغانستان جیولوجیکل د ځمکې برخه کې ور معلومات وکړو، د کمیونیکیشن په برخه کې موږ سره همکاري وکړو ټیلی میډیسن کې، او بل دا ده چې آی ټي په برخه کې په دې سټلایټ څخه موږ استفاده وکړو.
بل افغانستان مخکې هم د سټلایټ د یوې پروژې د لانچ کولو یا پیلولو خبره کړې وه چې د افغانستان په اقتصادي دغه راز د ټکنالوژي په ډګر کې به زیات لاسته راوړنې ولري. هغه پروژه څنګه ده؟ تاسو به حتماً هغه مسله تعقیب کړئ هم وي.
اصلا چې موږ خپل اوس افغان سټ لرو، چې دا افغان سټ ون موږ شپږ ترانسپونډر لرو، د یو ټل سټ نه اخیستل شوی دی چې هندوستانیان ورسره شریک دي. دا د شپږ ترانسپونډرو کې موږ اوس فلن څلور ترانسپونډر موږ په کرایه ورکړي دي، چې هغې کې د تلویزیون نه ډیجیټل تلویزیون نه هم استفاده کېږي. د لرې پرتو سیمو کې د مخابراتي مکالمو کلي په کلي او بانډې ور باندې موږ احاطه کوو. او بله دا ده چې د جی ایس ایم د بدبون نیټورک لپاره یو بکاپ ونه لري، یو ترانسپونډر نه پاره کې استفاده کوو. په نږدې وختونو کې موږ به دا دوه نور هم په کرایه ورکوو، دوه سټلایټ ترانسپونډر چې دي، مثلا موږ کولای شو چې دا دوه سټلایټ امنیتي برخه کې امنیتي ملکي ورکوو، نورو ته د شفاخانو لپاره کرایه ورکوو چې عاجل ایمرجنسي سرویس لري پرتو سیمو ته وړاندې کړي. خبره دا ده چې د دې سټلایټ هغه وخت په 2000 کې ختمیږي. نوی سټلایټ د لانچ کول لپاره باید کم از کم درې کاله مخکې کار ورته وشي، ډیزاینینګ لپاره. نو موږ اوس کار پرې شروع کړی تر څو 2000 د افغان سټ په نوم باندې یا خپل سټلایټ ولرو، یا د چا سره شریک شو، او یا دې چې پرسلا پارتنرشپ ونی چا نه بل چا نه سټلایټ پرسلا خپل ځان لپاره وخت دی په نوم سټو لپاره. په دې باندې کار روان دی، موږ تر اوسه پورې لا نه هی کړی نه.
د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت تخنیکی معین انجینر سید احمد شاه سادات چې د هند لخوا فضا ته په یو سټلایټ کې په یو استول کېدونکو سټلایټ کې د افغانستان د برخې پړای ازادي رادیو ته معلومات ورکول.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو د ورکو عزیزانو د پروګرام مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ونې کې هلی ومني. ستاسو د خوشي په هیله يم. دا ونې مو بیا هم ستاسو پیغامونه ترلاسه کړي چې تاسو په کښې خپل اورک دوستان او عزیزان لټوي. لومړی د یو اوریدونکي ژغ اورو چې وایي یو هلک یې پیدا کړی خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي. د ده ږغ به واورو.
هلو هو ما یو ادک پیدا کړی د کزما زغاوري
محترم دوسه ستاسو جاغ موږ خبر کړ ځکه ش پیغام پکښ لري او کېدای سي د کم هلک چې تاسو پیدا کړی خپلوان او کورنۍ پیدا سي خو تاسو په دې پیغام کې نه د هلک نشي نشانه ویلي او نه مهم خپل شمیره شمیره به زه ووایم 0 و 1 9 8 او یا یو ری بیا وایم 0 و 1 9 8 8 0. دوستانو دا د دغه دوست شمیره ده چې په همدې شمیره یې زموږ پیغام ثبتوونکي دستګاه ته زنګ وهلی و. که ستاسو د کورنۍ یا دوستانو کم هلک ورک وي کولی سي دغه شمیرې ته زنګ ووهي او د هلک نښې او یا ځای ورڅخه وپوښتئ. مخکې تر دې چې نور پیغامونو ته ورسم غواړم ووایم چې دوستانو تاسو چې موږ ته زنګ وهئ نو هغه په اوتومات ډول له پیغام ثبتوونکي دستګاه سره وصلېږي او تاسو پرته له دې چې څوک جواب درکړي خپل پیغام ثبت کړئ موږ ته رارسېږي. یو بل دوست ورزو چې هغه هم د یوه کس د پیدا کېدو خبره کوي خو له بده مرغه هغه مړ سوی دی او دوی شخ کړی. تاسو کولی سئ نور جزئیات په خپله له دې ورور څخه ترلاسه کړئ. د ده ږغ به واورو.
ورور جان زما د ازادۍ راډیو ته دا پیغام دی چې دلته یو د ورک عاجزانو فضام ته پیغام پرېږده. زما یو دلته یو ملګری دي درې څلور کاله کېږي چې مړ مړ فاجله کې امانت خاورته پروت دی. که دار شاه کړي دي ما ته چې پر دغه لمبر باندې زنګ وکړي د ازادۍ راډیو د جهان مننه پوره حساب
ستاسو څخه مننه وروره. خو تاسو هم خپله شمیره نه ده ویلې، زه به یې شمیره اعلان کړم 0 و سفر پینزه ات نه نه شپاج ات دو. دوستانو که تاسو یو څوک موندلی وي او یا هم په خپل ورک دوست او عزیز پسې ګرځئ نو خپله شمېره هم اوریدونکو ته ووایاست چې هغوی تاسو ته ټلیفون وکړي او د خپل دوست په اړه معلومات درڅخه واخلي. یو بل اوریدونکو ته ورځو چې دی هم یو وړاندیز لري، په خپله دی به راته ووایي چې وړاندیز یې څه دی.
السلام علیکم، زه رحمت الله له زابل ولایت څخه دا تاسو دا زنګ وهم ازادي او ټولو کارکوونکو زه سلام وایم. له سلام ورسو هغه کسانو ته هغه خلکو ته خپل عزیزان ورکت دي د خپل عزیزانو پلټنه کوي لټه کوي. دوی باید دغه د روپو اعلان ونه کړي چې زه به دونه اعلان ورکړم دونه اعلان به ورکړم. اوس ډېر خلک په زابل کې که د نور ځای ډېر خلک بندیانې په کشکې نو خود په نور ځای کې بیا عسکر کښته کوي په دې نامه باندې بیا ما پیدا کړی دی بیا پیسې ځینې اخلي. دوی باید د روپو اعلان ونه کړي، د اعلام اعلان ونه کړي. دوی لا وجې ته لار جوړوي، وجې ته یو بانه جوړوي د عسکر وجې ته چې دوی خلک ته کوي خلک ګر کړي بیا پر هغو باندې پیسې واخلي. سلام.
د دې ورور وړاندیز مو واورېدی، خو دا انتخاب په خپله ستاسو سره دی چې انعام پرېږدئ که نه. د دوی نظر مو خپور کړ. اوس به هغه پیغامونه در واورم چې په هغو کې تاسې په خپلو ورکو عزیزانو پسې ګرځئ.
بلې، السلام علیکم، زه محمد یونس د هلمند د ګریش ولسوالۍ څخه در سره په تماس کې یم. زما د زوی دی عبدالرزاق نومیږي، درې کاله کېږي چې د کوره نه درکه شوی دی. د ملاجان خورایی دی، د شېرعلي ورور دی او د للاجان اخښزوی دی او د عبدالباري وراره دی. د بغرار د ولسوالۍ د بغنی د شندریا دی. د حاجي برجان اکال مشی دی. که هر چا ته معلومات وي او یا د زما غږ اوري په دغه شمېرې دي زما سره اړیکه ونیسي. 0-2-3-1-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-
رادیو ته زنګ ولې دی د ما واځ نه دی نشر کړی زه دا هیله جن لرم چې د ما ځ نشر کړی څلور دین دا واره السلام السلام علیکم زما یو د پروزو دی د اسلام په نامو دی کچا سره یې یو څوک پیژني مو سره په دغه اړه کې زنګ ووهي پیر د سی پر اویا دوه ویس سوه کته سوه نه دی خدای په امان
السلام علیکم زه عبدالحدی یم د کندهار څخه یو برادر ورک شوی دی د ستر کال کیږي دا سی پی د شل کال په عمر دی نو ډیر وخت کیږي چې په شهر کې ورک شوی دی نو څه درک معلومات نشته دا سی تک سور نفر دی سور ساری دی نو کدا چې معلومات راکړي پر دا نمبر جمع سره اړیکه ونسی جایزه لري ورور دا معلومات راکړي
محترم اورورا تاسو په خپل ورک پس ګرځي خوشمیره مونږ د ویلې لکه مشمیرې څخه چې دا پیغام مشتره رسیدلې ده صفر او یا دریدرش اتا او یا صفر دوش پتا شمیره بیا ویم صفر و صفر دری دری و اتا صفر شپار دو نور پیغامونو هم لرو پا گرده بای وورو
السلام علیکم د کندهار ولایت څخه مرشد خیم خبره کوم زه یو څو تاوري او یا زموږ یو مسور کړی او یا دغه اوري یا دغه دی په خپل اوري نو که چیرې په دغه شي ناراض مو سره اړیکه ونه سي مونږ ډیر بشي عبد الناتن میږي د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ دی تقریبا کال کېږي د چمن د مدرسې څخه د مشمن د مدرسې څخه ورک شوی دی نو ای چاته هم پته نشته او څو وخت مخکې اعلان ته ویلي و چې بیا نمبر مسخه مستند را رسیدل نو کار چاته معلومات یې د موږ په خپل په دغه اوري په دغه راځي کې نو یاد ازادي کارکونکو ارتو چې اوري دوی چې تر ټولو ته موږ سره په دې چې مېره باندې تماس ونیسي نو زه به ډېر مهرباني وي صفر و بیا صفر و پنځه و دوه و دوه صفر پنځه زموږ د ټلیفون بل شماره ده صفر و یو یو څلور یو اته یو شپږ و یو زه بیا دا شماره تکراروم صفر و صفر و پنځه دوه و دوه صفر پنځه زموږ د ټلیفون بل شماره ده صفر و یو یو څلور یو اته
یو شپږ وه کار چې اته زموږ سره په دغه 2000 افغانۍ شیرینۍ لري. بلې السلام علیکم، زه بارک زه د کندهار ولایت خبره کوم. زما یو ورور دی چې دوی میاشتې نادرکه سوی دی په نامه لطیف الله، د کندهار ولایت د دولسمې حوزې په مربوطاتو کښې د خپل کوره څه نادرکه سوی دی. که هر یو په اړه معلومات لري په همدغه شمېرو مخ ته زنګ را ووي: 0 4 4 5 2 9 3 5. بله شمېره 0 7 3 8 8 9.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه محمد عمر د هلمند ولایت مرجی ولسوالۍ د تاریخ نوار د سیند څخه ساسر په اړه کښېیم. زما یو د اکا زوی ملا دین محمد 2 کاله کېږي چې د کور څخه مدرکه شوی دی او په تله پسې د علم وتلی دی. د ملا دین محمد چې د کور وتلی بیا تر اوسه پورې موږ د د مرګ او د ژوند معلومات نه لرو. هر مسلمان ورور که د ده په هکړه معلومات لري او یا دی خپله زموږ آواز اورې، نو د مهربانۍ د مخې زموږ سره په دا شمېرو اړیکه ونیسي. ټلیفون شمېرې دي 0 5 3 8 0 3 6 8. ټلیفون شمېره ځل بیا 0 5 3 8 0 3 6 8. او د ټلیفون بله شمېره ده 0 5 9 1 0 8 8 7 8. او هیله دې نوې چې د ملا دین محمد پلار د تقریبا یوه میاشت مخکې د دنیا پانی څخه دنیا باقی ته سفر وکړي. الله تعالی دې وبخشي او د ده د غمه. نو که دی زموږ آواز اوري د مهربانۍ له مخکې زموږ سره معلومات وکړي چې ما د ده د مرګ او د ژوند یا د بند معلومات مستوسي. خدای پامانه. السلام علیکم.
د ازادۍ رادیو کارکوونکو او د ازادۍ رادیو ټولو اورېدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. وروسته له سلامه زکاري عبدالسلام د زابل ولایت دای چوپان د ولسوالۍ د چلکور د ناوې اوسېدونکی یم. زموږ یو دوست جمعه خان په نامه باندې تقریبا تخمینا 40 کاله یا 22 کاله کېږي چې له کوره نادرکه تری تم ده. نو جمعه خان چې دا د کندهار ولایت د میانشین د ولسوالۍ د پرلیز د موضوع اوسېدونکی ده. نو که هر مسلمان ورور ته د جمعه خان په حق له معلومات دي د مهربانۍ له مخې او د اسلامي همدردۍ له مخې دي لطفا همدغې شمېرې ته زنګ ووایي چې زه اوس درته تکراروم او ټولو ښایستو ورونو ته: 0 5 2 0 2 2 4 5. خپله شایسته او خپله خوږه شمېره و ټولو شایسته اورېدونکو ته یو ځل بیا تکراروم: 0 5 2 0 2 2 4 5. وسلام ستاسي کشر ورور کاري عبدالسلام مظلوم یار ولایت زابل ولسوالي دای چوپان ناوای چلکور وینای مظلوم یار صاحب. وسلام.
اور السلام علیکم، زه نورزی خبره کوم د کندهار ولایت شوریکور ولسوالۍ. زما ورور سیتلا په نامه دی ورک شوی، دوې میاشتې کېږي د لویې د سیمه د تعمیلۍ کې. که دی خپله دا اعلان اورې یا بل مسلمان د معلومات چې به دغه شمېرو زنګ را کوي: 0 5 5 9 9 8. بله شمېره ده 0 5 5 9 9.
السلام علیکم و رحمت الله وبرکاته. زه محمد عمر د هلمند ولایت د مرجی ولسوالۍ شیخ محمود سیند سره ساسر په اړیکه کښېیم. زما د اکا زوی ملا دین محمد 2 کاله کېږي چې د کوره څه نادرکه شوی دی. په تله پسې د علم وتلی دی او ملا دین محمد چې د کور وتلی بیا د هغه راهیسې موږ د مرګ او د ژوند معلومات نه لرو. که چېرې دی هیا زموږ آواز اورې یا د ده نور مسلمانان ورونه ده په هڅه معلومات لري، نو د مهربانۍ له مخې موږ سره په دا شمېرو سره اړیکه ونیسي. ټلیفون شمېرې دي 0 5 0 8 8 0 3 6 8.
د کندهار د ولایت ته خبره کوم. نوم مې نعمت الله دی. د بولدک څخه د اجما مزي په نامه باندې یو سړی چې تقریبا دا 4-5 میاشتې کېږي د غزني یا قرباغ په شاوخوا کښې دی خو کور یې تللی دی. موږ یې په هکله معلومات نه لرو. ټلیفون شمېره ورته وایم که هر څوک هغه په هکله معلومات ولري
مرتج د مهرباني په دغه کې مرتج په دغه شمېره باندې زنګ ووهي صفر اویا درویش څلرویش پنځهویش پنځه شمېره یې ځلې بیا وایم صفر اویا درویش څلرویش پنځهویش پنځه دوهمه شمېره ده صفر اویا درویش څلرویش پنځهویش شپږ په دغه شمېرې زموږ ته هر څوک په دغه پاکه معلومات ولري نو چې زنګ ووهي په کومه باندې خروه کېږي د بولدسته تلل دي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه نور احمد یم د کندهار سره پاړی کېم. زه د آزادی راډیو کارکوونکو ته سلامونه وایم. بله سلامه د ورکسو اجزانو خپرونې ته پیغام پرېږدم د عبدالستار په هکله باندې چې د عبدالغفار زوی دی د لوی والي اوسېدونکی دی. د یو ورور نوم یې جبار دی، د بل ورور نوم یې عبدالباری دی. که څوک د ده په هکله معلومات لري ورور زموږ سره دې دغه معلومات شریکې. تر شایه بچیان پاته دي، کور مور ژوند زندګي پاته ده، څلور کاله کېږي چې هېڅ ذره کې نشته. ازادي راډیو د لارې موږ دغه ورور پیغام خپرو چې زموږ سره مسلمان ورور که د ده په هکله معلومات لري زموږ سره یې شریکې. دغه دي زما د ټلیفون نمبر دی 0 8 0 5 5
جنگل ترجی سر ٹیلیفون کوم. زما یو ورور دی چاستین مندر احمد دی، په غمی مشهور دی. تقریبا وو نیم کال کیږي د کور وتل دی نظر کدی سال اوال نشته. کدی چې په خپل زما غوري یا بل چاته معلومات یا په کوم زندان یا په کوم جیل یا په کوم مابس کې زما سره دې پر دې نمبر رابطه ونیسي. 0 0 2 3 0 8 8 2 5 2 5 9 2 پر دې نمبر دې زما سره رابطه ونیسي. هر چیرې چې یا بل چاته معلومات یې نمبر بیا تکراروم 0 0 2 3 0 8 8 2 5 2 5 9 2 پر دې نمبر دې زما سره رابطه ونیسي. وسلام.
ما یو ورور ده تر ځاګر لاندې میږي چې ما دا ښه جو ځاګر لاندې میږي کور یې پکا ولایت په دګلی کلي کې د دلبران ښه زوی ده. که چا پیدا کور کوټې ده چا پنځه میاشتې کېږي چې ما درکه شوی ده. که چا پیدا شو پنځه دېنه به مځکه ورکوم په لاس لیک دولت په مخ کې. که چا پیدا شو کور کوټې ده
السلام علیکم. احمد خبرې کوم. زما یو انډیوال د شپږ میاشتې کېږي چې د خپل کور څخه له درکه شوی دی. که هر چا ته معلومات وي نو په دغه شمېره ټلیفون به زنګ ووهي. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
زایو تن د عبدالستار نامه ورک د عبدالستار ملنګ طبیعت ته سړی ده. تیز تیز تکه یې په اعصابو کې هم څه کار شته. کله چې اعصابي مشکل ولري بیا تیزې تیزې خبرې کوي او تیز تیز تکه یې، او چې اعصابي مشکل یې نه وي بیا عادي غوندې خبرې کوي او عادي غوندې تګ و حرکت وي. تقریبا له ډېر وخته راهیسې ورک شوی ده عبدالستار مشهور ولایتي زابل ولسوالۍ میزن قریه د سپین غره اندړان مرانه ورک شوی ده.
ورور ستاسو پیغام هم ثبت شوی دی، خو تاسو خپل شمیره نه دی ویلی. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، که چیرې تاسو د دغه ورور د ورک عزیز په اړه معلومات لرئ نو دغه شمیرې ته زنګ ووهئ او تماس ورسره ونیسئ. 0032 4 6 3 و. نورو پیغامونو ته ورځو.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. پا په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0000243 شپږ 1. یو ورې بیا وایم 0000243 شپږ 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000 42 02 21 12 15.
تقریباً کچیر دغه معلومات تاسو ته ورو ورو کولای شئ چې دغه ما په نمبر باندې ما سره اړیکه ونیسئ. زما د ټلیفون نمبر 0808 88 00 80 1. ډیره زیاته مننه. لاس لکه پاکستانی کالداري جایزه لري ورو ورو هر مسلمان ورو ته چې معلومات ورو ورو خامخا ټلیفون راوړي ورو ورو پرلی از د خدای دغه ما په نمبر باندې زنګ راوي او ورو ورو نور ما د پیغام سب کړی دي. خو زموږ پیغام کله کله نشر شي او کله کله نه نشر کیږي. ډیره زیاته مننه. خامخا ورو ورو نشر کی
استاذ خام مننه کو ورو ورو تاسو په خپل ویل چې کله کله مو پیغام نشر شي او کله نسی. دغه پروګرام چې تاسو اوري ټوله هغه کسان چې په خپل ورکو دوستانو پسې ګرځي او هر یو موږ ته په وار وار زنګ وهلی دی. موږ د پروګرام د وخت په پام کې نیولو سره کوشش کوو چې ټولو دوستانو ته وخت ورکړو چې د خپل ورک عزیز په اړه معلومات شریک کړي. ازادي رادیو هڅه کوي چې د هیچا پیغام بې خبرېدو پاتې نه سي. که په یو خبرونه کې ځای نه سي په بل خبرونه کې اخلو. بیا هم مننه کوم د نورو دوستانو پیغامونه لرو ورزو هغوی ته.
سلام علیکم. زه شیرحسن یم د پکتیا ولایت ګرځېز وشدون کوم چې ما یو زو رښت آسان لاندې میږي او که هر چا ته معلومات زو شرسن میګم دا د ما اعلان زده راډیو نشر کې پکتیا ولایت د ګردی زره نو راته کوم ځمې اشتکی آسان لاندې میږي په زبا کوم دا او د ما ټلیفون شمیره ده 0508 2 15 3. او زده راډیو چې باید د ما
خبره کوم زما دا یو حقا زوی دی دا یو کار کې چورک دی په نامه ګل احمد نومیزی د پلار نوم یې اغا جان لاله دی د ورور نوم یې مجیب رحمان دی زه سید نبی خپله خبره کوم که هر چا ته یا معلومات وي او یا څوک ور چا ته معلوم یې تاسې ورک دی د کور وتلی بیا هیچا معلومات نه ورکړی ته مړې که ژوندی یې که څوک یا د مړینې معلومات راکړي او یا یې په دغه ژوندي نه زما د ټلیفون یوه شمېره ده 02 02 15 10 30. بله شمېره ده 02 02 15 10 31. بله شمېره ده 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ازادي راډیو د ورکو دوستانو او عزیزانو د پروګرام مینوالو د همدې پیغام په خپرېدو سره زموږ د خپرونې وخت هم پوره سو. تر بلې خپرونې مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
زبر تپاتیا کزار شکنا آئے زبر تپاتیا